یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په داوه کې امریکایي لوري سره خبرې ګټوري بولي
په مجموع کې پریکړه وسوسه دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای په داوه کې د طالبانو لمشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د داو پاړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د وژل شوی ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي وای چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی
جسد شکنجه شوی داسې شکنجه شوی چې بالا یعنی په دغه شکنجه کې و شهید شوی دی
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کورونا د نوي بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د خبرونې په دوهمې مای کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ د خبرونه از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دي
ملګری ملتونه وای په نوومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرسته رسولې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت کنسولی څنګه پرانیستی او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالي وژلی دی بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی لمرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي د مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د سویدن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي د سویدن کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري
شاو پادری زارا کلیوالی سنفونه د سویدان کمیټه تر پوښښ لاندې دي چې په ټول تال 1,200 زکون کې چشپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي
نن 15 او یم ورځ د چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې لښپګم د پورته ټولګي یوز د کون کنجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکړي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیر پنځشنبه وویل چې د ولسی ټولګي ولارې څخه باندې 1,200 افغان ماشومان ته د زده کړې زمينه برابره کړي یونیسف وایي د افغانستان په اوسنی بحران کې تر بل هر چا زیات خځې او نجونې کړاو غالي د پناغښتونکو د چارو د همغږي اداره وایي او افغان پناغښتونکو پرون په انډونیزیا کې ځانته اور واچو دغه پناغښتونکو په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کارلاس پوري کړی د پناغښتونکو د چارو د همغږي د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسوي خبری اژانس تویلی د پیښه پرون هغه محل وشو چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مخه ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ د محمد جمعه په خبره د پناغښتون کې ډیر سخت سوځیدلای او روختون ته لیک ډول شوی دی زرګونه پناغښتون کې چې څه باندې نیمایي افغانان دی په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي ځکه د انډونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیسته ده ريټرز خبری اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک استازولۍ وروسته له هغه بندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. ثنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چیرې دام په کار وچې ورکړی شي چې لکه بې ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکی وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یوه 18 نجلۍ او یوه بله 14 نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاګ د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دی.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه زه خبرونه مهیروي خو اوس د راپورونو سلسله پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. تام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلې ته هیله مند دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکني پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړي وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په را روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هله مندي د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لار هواره سي ترڅو ماغه ستونزې او نگراني سي په دې اړه موجوده دي غل منځ لاړ سي او یو سالمه فضا را منځ سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیايي، پوهني، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسایل له بشري هغو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپل ځنیو مشرانو د استولو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درکړي چې امریکا سره یې خي اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي له همدې عمل هر څه ژر غواړي چې د سمون او خکیدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ورسره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقوقو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان برابرولو لپاره له نړیوالو ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیږ په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لښکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک دی وی انتقادي لیکنې له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
د هلمند مرکز لشکرګا وسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورور نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یو انتقادي لیکنې لامل د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نو موري وای ورور طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلی و چې دوی خپل زیره ټولوي شوونکو ته به معاش لکوم کړی. د شاغلی شرافت په وینا طالبانو په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تاکي کورسته خوشی سي، خو تر دوه ورځو تیرې دوه ورسته ورته وای سو چې هغه لبند تشتیدلی او دوی په لاټه کې دي.
ګر تشکنجه سوي دي د سر څخه تر نوکه پورې چاله ته ډاکټرانو هم وکړي، ما سره عکسونه هم سته، هغه شپخانی والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه نازیه د تشکنجه او هلو ورخصوي ټول بدل.
شرافت وای ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولز د کرکړې به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د شاغلی هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی حیات جوړ شو. هغه ورسره د نوید جان مې دا وغوښتل، د هغه څخه مې پوښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا مجاهدینو استخبارات ولا هغه مې راګیر کړ سره، د هغه څخه مې پوښتنه وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤل سره ملګرو سره ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولس شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیه د تحقیق د کمیسون غړی دی دا منی چې وژل سوي کس به حل سوي. نوموړی پرتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو بیا بیا ولی دی و خپل اوزیته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي خو دا کوم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځانه سره وسره تلی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو خوشکړی هم وو قوت وی ورسره او زورور سړی وو نو دغه دګې سیم په زور بیا ولی بیا چې هلته رسولی او زیته دا وزې څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتېدلی غورځېدلی دی طالبان پسې ځغاستلی هلته ګیر کړی بیا راوستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشتېدلی دی د طالبان داسې وایي چې غورځېدلی دی تللی دی زموږ څخه چې ماپشین دی غورځېدلی طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ وو دونه پیپونه وهلی دی خوشکم ورته کړی هغه هم داسې چې زموږ سره حمله وهله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوې او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړله.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بست خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوري او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د کابل دوبی سوداګری زیالوتنی به د کامیار شرکت لالوتنو سره نن بیا پیل شي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نزادي رادیو ته وویل چې د دیالوتنو له پیل سره به افغانستان له متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګریز راکړه ورکړه ولري. نوموړي دا هم وویل چې د کابل تاشکند سوداګری زیالوتنی به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګری زیالوتنی پیل شي. د ښاغلي مومن په خبره دوري حمل میاشتې له پیله تر اوسه افغانستان د 900 میلیون افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او د سوداګریزو الوتنو له بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یوه ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وارزولې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي د طالبانو حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې، خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې له ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښاغلي صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله د ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلي دي. نوموړی یو ویل د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیونه ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده. نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې په باب واورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده. دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکارې انیسه اجمل پر راپور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتند کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا ناغلم پکار دی چې هغه په کولا او ځکه کوم ځکه چې ډیر خلک ناس یال تری پرنجینه کوي الته چې دین لاس تی مختره نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سه دی به یری خبر نشتا او د یری دا چې اوسه پورې لا د دی سائنسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پوخانه دوی پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوته واری.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه، خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلی کووډ سی وای په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da selwehto kaluno ya lade pa kamumro ke makh taraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa urz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di. Zino kasano da marai kharabe do aw zino bya da wash tukhi shikayat hum kade de. Khuda alamat pre zirazi tarosa pore mung da Omicron pa naroghano ke da alamat lidili di.
And that's more or less the big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غنی تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیاں راځي، چونکی په دې کې ډیر زر زر تبدیلیاں کیږي، نو ځکه کوم ساينستانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی ان ا وایرس دي، یو آر ان ا وایرس دي. آر ان ا وایرس چې کوم د کرونا د آر ان ا وایرس دی، آر ان ا وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنٹ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کی چې کله دا ولې کې دا وو ډیفرنٹ انوایرمنٹ دی، د غشانی چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، د غشانتی زمون چې کاوکیجن دي دا وو ډیفرنٹ دی. په هر یو نسل کې چې دا کله ولې کې نو الته کې خپل سټرکچر چینج کی منګ ټریم کړی ته دوی چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا چې دا چون کې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیجنګلو کې چې دی هغه ته اساني نه وي، چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوی هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري په کندز ولایت کې زیات شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانان ته د کار زمينه برابر نه شي، نو خي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي رادیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپل کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ترلاسه کوي. نور په دې رپورت کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاری دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګاره ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالویو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دغلته راغلي وړه لاست نو پخوانی حکومت دولت چې و ډېر ټول خلک پرې راضي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
موږ باندې د کاري کو په 150 روپۍ، یو منغړ له په 1200 روپۍ، یو بوجې وړې په 2300. موږ کار غریبۍ نه لرو، مخکې چې دولت تر شوقین دولت که موږ 200 کار کار کوو. د لس ورځې کېږي زه چوک ته راغلم، ما 2 ورځې کار کړی، نشته کار غریبۍ نشته. زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بېګا ته کور کې وخورو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ ما خو لږ کوم سم بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې هم سما 100 روپۍ کار وکړه، دا 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه یم سما لاړ شي فاطمن سي بېکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ یې غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه یې تړلي دي او له امله یې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي، یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ته راتاوسي منډه کوي، سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
موم بسم الله ده خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کیم. ستونزه دا ده چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی. له تاسو څخه هیله کوم چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلی، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډېرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډېر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډېرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه فعال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر فعالي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
مجبور
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او اوس به له اجمل ان نه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس ته رپورټ په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کونسلي څنګه له پرون سه شنبې راهیسې پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن نورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړۍ یولسم ټولګي پورې سلګونو نجونو ته د لومړۍ تر یولسم ټولګي پورې سلګونو نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیار هوایی شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشقند او له تاشقند نه کابل ته دوی مستقیمې الوتنې پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی ورستې ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان بزګران وایي چې سخ کال د تاریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروس کال په 40,000 کالداري داسې خرڅېدل. شش کال تقریبا د 80,000 سره شروع تر 20,000 پورې دغه سي تاریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحوی کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عامو خلکو سره بحث وربانی کوو، له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغه کې مولا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل مې د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور به حق ورسېدل، هلته مې مور مړه، هلته زه به تاسو
ته. او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس ته خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د تریاکو به دوه برابر لوړی شوی چې دې کار بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو ځینو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې د 1 کیلوګرام تریاکو به پر وسه کال 40,000 پاکستانی کلداري و، خو سخ کال تر 80,000 هم لوړه شوی ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ، بې وزلۍ او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالی دوی دې ته اړ کړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشئی موادو سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. که څه هم بزګران اندېښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې امله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تاریخ پاکل باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدی یان دی فروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅیدله شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخ او غش شان خرڅیږي وروالی په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور زان سره لور چې خامخه باندې جنو چې بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخه
چلے چی پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و امارات بندي انور دولت خو د شل کال و لکن په یمن نو دود وي ستاره خو وکړل نه کړبان دا د چ بندي چې په تلک پر دې کاله ته و چې تاریخ بند کدل ته بیا ګر افغانستان کی تار وریدي نو په هغه برز د امارات نه دی امارات
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اومده لامل نه امني بلل کېده چې بسګرو به هم له همدې نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بسګری کوي. دی وایي چې ساکالې خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچ کله دا او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوي دا یماره چراغله د تاریخ ګران سوي دي موږ غواړو چې تاریخ وکړو
لنشي ماده سره د مبارزې ناڅرګند برخلیک نړیواله ټولنه هم اندېخمنه کړې ده د هیوادونو په خپل نوی غونډه کې چې په ایتالیا کې جوړه شوې و د افغانستان نشي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښوباله مدني فعالان او ځوانان هم اندېښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رډیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کېدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تاریخ د کرکې لپاره اساسي عامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دي او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضی وختونه کې دا په لار کې خصا شي یا د منځلار شي چې دا یو بزګر د لپاره ډیر غټ تاوان دي. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضی وختونه کې حتی په پټي کې خرڅيږي او پټي کې سودا شي.
موږ په خپل چې له نشي مواد سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنۍ چارو وزارت له وایاندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشولو. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کولو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د دې جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باس محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
حالن رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امارات رسمي پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلای شي امانات به نه وسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلای شي څه لږ وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و خو څرګندنه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پرو سخت کال دوه برابره لوړې شوې دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکي په خوونځیو او عامه ځایونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکي وایي چې دوی تر ډیره حده د ټولنې روغ او خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او له بلې خوا له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خواخه درملنې ته غاړه کیږي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون ساحوي کارکونکي سهار وختي په هغو معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړاوونو ډکه شپه یې سبا کړې وي. ډیری معتادینو ته له لومړۍ وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشې پرې حدود څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي او کورنۍ هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکو عزت الله معیار وای دوی له همدې عمل هم معتادینو او هم روغ خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنیم نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عامو خلکو سره بحث وربانی کوو، له هغو موضوعاتو سره توپیر لري چې له معتادینو سره بحث وربانی کوو. موږ عامو خلکو ته په عمومي ډول د احتیاط د پروګرام په اړه معلومات ورکوو. دا ډول د نشي موادو د جسمي او رواني زیانونو یادونه ورته کوو، خو بل ملاقات بیا په ساحه کې له معتادینو سره لرو. کله چې موږ له معتاد سره خبرې کوو مجبور یو هغه ته تشویقي پړاوونه تشریح کړو چې هغه په خپله خوښه د درملنې لپاره په روغتون کې ځان بستري کړي.
خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه یي موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودلو لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغو خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي صفو سربېره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اروا پوهان وایي چې په ټولنه کې لرزاکارو خلکو څخه د حمایوي گروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشې موادو لزیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشې موادو د استعمال کچه راټیټه شي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي گروپونه څنګه جوړیږي، په دې گروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري، او دا گروپونه له نشې موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي گروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي گروپونه هغه گروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آگاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغه د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په باره کې ما پوهاوی نه لري، د دې د آگاهۍ پیسې کې موږ حمایوي گروپونه تشکیلوو چې دا د جامع کلیدي افراد اشخاص نه، البته کېږي چې هغه کې ملا امام صاحب شته، هغه کې معلمین شته، هغه کې صحي کارمندان شته، هغه کې هغه کسان چې ایک صدیق دي، البته موتاد شوي کسان دي دوباره هغه بیرته گروپ کې راولو. د ښار مختلف جامع نه جوړیږي دا گروپونه. البته
په دې گروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې گروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه موږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي او معتاد دي وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت په دې چې موږ ورسره وغږیږو. په دې کې په خپله با رسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې گروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي گروپونه چې دي معتادینو
د بستر کېدو په حساب کې ډیر مهم رول لري چې دی وکولای شي چې صحیح مرکز ته تداوی بس مرکز ته ورمعرفي کې هغه ته ریفر کې تداوی شي، یعنی دغه نشي توک څخه خلاص شي. او دوی هم هغه متدین چې جوړ شوی دی البته د هغه د کار پیدا کولو په حساب کې ډیر کومک ورسره کوي. کله چې یو متد جوړی کې پجامه کې ته به هغه ته په مغه پخوانی سترګه ګوري به دی فوای دغه چې کله چې یو روپ کس د مواد نخلاصي کې جوړی کې د بستر نوځي دی یو خصن تبلیغ خپل دغه جامعه کې خپل د فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی د ته په عقارات سترګه مو ګوري دا فعلا جوړ شوی دی صحتمند دی دی سره دغه کومک چې دغه لکه ننګ دی نه ایسته کې او دته د یو سالم شخص نوم ورکی چې یعنی شخص فعلا جوړل د نشي توکسخه بالکل لری شوی نه.
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کې تعداد کارمندانو ډیر کم وي، نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري، هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولای چې په ټولنه کې هم په هوی ټول ته ورکی. نو په څنګه کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولای شي چې زمنګ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوریت کې سنتر ته خلې یو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص متاج هغه د جامعې نه بخې لری کیږي، حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه مشکلات ګوري ستونزې هغه ستونزې ټول جمعوري کوي لسکي موږ ته راوړي، موږ تر هغه امکان پورې هغه سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي د نشې ازرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي یا دا چې خپل یو متادی یا دا چې فامیل کې څوک متادی یا په ټولنه کې څوک متادی دی ورسره یو نوو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي البته د متادیت مخاوني سي. بل دا چې په خیالي بخش کې هم دی ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی البته په واقعي شکل هغه سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته متادین راولي کې او بل دی د فامیل سره کومک کوي یو ارتباطي پول د فامیل سره په ټولنه کې په خپل شخص سره. بل فواید دا دی او فائدې دا چې په اوتريچ یا ساحه کې کله د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دی سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي، ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي یا غي سره مشوره وکړي یا غي ساګي ورکړي. نو دغه ګروپونه د لار نمن کولای شي چې ساتګي د خلکو چې کو چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې مستند تربیوي فلمونه لرو دا غي د مواد مخدره کې د ازرار مواد مخدره کې لرو په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نمن کولای شي خپل غي پروګرامونه مخکې بوزو په دغه ډول سره.
دا گروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا گروپونه خو ډیر فائدمند دي، ځکه چې کله چې یو شخص دې د غین خبريږي د ازرار نه خبريږي ته بل نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر چی شي، ځکه چې نفر کله چې روکتيږي مدت کیږي هغه په ازرار باندې هغه نه لګی نه لري. کچې یو شخص هغه ولري هیڅ کله مواد مخدر نه شي تو کته لاس نه ورلند کوي، خو کله چې هغه غي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي هغه کولای شي په اسانۍ باندې له خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات لري ستونزې هغه ته حل شي. کچې ته حمایوي گروپونه لري په څنګه کې مونږه کله چې مونږ او ترش ته ځې ځای ته زو مشکلات کې ستونزو کې گرفتار کیږو، ځکه چې د مشر ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جواب پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته وځکه چې په غوې اعتماد لري کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو متاد مونږ پیدا کو جامع کې هغه ته غي ورکو هغه ته مشورې ورکو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. تننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اختاسو او خوونځای ځینی پاتاسو. دی وایي چې نشي دومره لخپلې کورنۍ او خپلوانو څخه ګوښه کړی چې آن د خپلې مور د جنازې په مراسمو کې هم ګډون ونه کړ. دا چې نیاز محمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مکتب کې وم، سمدسې تلم به اتم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل ورور مې مشر د هغې خینه وم، ګاونډی نو هملته بس عاشقي دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې تش شروع کړ، پوه شو که سرګټ چر شو چر شو، بس همدسې نه دی. بس ورله مړه شراب مراب به م دا کول، تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم. ما خپله خیاطي هم کوله، خپله مې ډېر وخت ټکی سیوانی کړې، ګاډۍ را سره الټو مې چلول، تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی اوس هم. خپله زندگی هم تباه کړه، خپل زوی مې دی بس هغه بیچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سراپۍ کې پالشتوب گئی، پوهې سره لس یولس کلن به یې داسې پټ پټ ګرځي. بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو لاړه که نه، د هغې اپوزیشن ته ګوري. لکه مخکې زه خپله ډېر ښه ومه، پیسې هر څه را سره سم پوهې، داسې مست به ومه که نه، چې دلته به نه دا ځوانان به راته سم نه ښکاره کېدل. په میډۍ کې هم لیکه لیدلی، اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما دوه دورې والې منډې باندې. بس اوس خو نه دی دغه بیرون بور لاړ شم، بس هغه سر مې سړي داسې حالت را باندې اخلی که نه، ته به اوس سخت خمار وم، ته په خدای یقین وم که نه. ما په اتلس ځای یوه تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په دوه زره روپۍ ورکړه. موبایل مې نه دی که نه، ورور راته رالېږلی او خدای خبر دېرش زره شل زره، هغه مې دلته په دوه زره ورکړه. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم لاس چوټۍ مې هغسې بیا وراراګان ده هغه بړس مې خدای غرګ وپار کوې ته خو دلته و زیاته موره کوي نو وړي څخه ښه یه چې اوسه پوهې زما زړې نه وځي، زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقا خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شو چې بېرته په دې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل رفتار کې به وو چې راغونو، دا شیان به مګولو، د نشه په حالات کې وو، نو مواد مبار وو. نو دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالې والا چې شاده خوانه څوک راغلل، پوه شول شاده خوانه څوک راغلل، چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوزې سره ولګېد، یو نفر مې ژوبل شو، بس زه لاړم ورته وتښتېدلم. چې کله انډول راغی ویل بې قانوني وکړم، زه ورخطا شوم. پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه، د نشه یي موادو پیسې وې په نه، هلته مې چاسکې ایښې وې ښه، یو سراپ و غس کا ودم پنځه زره راکړه لس زره راکړه. بل ورځ مې ورته ویلې مالې پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص شولې. ارام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کوي، موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وی چې په دې وخت کې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پوری کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خبر
اکرم سلیم سم خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري؟
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرم، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته،
جنجال مو جوړاوه په سمه د سلی موټر ورکا.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه مني؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی. زمونږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خام خا تا غلا کړی
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپل ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والله که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمې موټر ورکه.
کئی نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دی غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بې انصافي ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه. زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځمه؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشې کوم، په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشې مې
که روانې.
مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوش مې که درځم درسره. مټې لګوه. خوش مې که کنه.
راجا
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها ټلیفون راکه.
اغه دا قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب د اکرم پولیس زموږ د کلی یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ها ها هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و.
هغه یادوه. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شو. بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچې؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.